السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د شپږونه تر وو بجو په دې خبري غړې کې ز منور شاه تاسو کوربه يم نیک پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه واوري د خبرونو سرټکی پاکستان د بنو په چاونی د بریټ پسار د طالبان حکومت ته احتجاج کړي د پاکستان وفاقي حکومت وای په تحریک انصاف د بندیز په اړه به له خپلو اتحادیانو سره سلا کوي او ایران پر ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حمله په سازش کې لاس لرل رد کړی دی د خبرونو تفصیل پاکستان وایي چې د خیبر پختونخوا د بنو پچونی د وسلوال بریټ پسر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښته وو او ورته سخت احتجاج وکړ دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوز پر ویل چې په بنو کې د جولای په 15مه د پاکستانی پوز په چونی بریټ کې د وجل شو سرتیرو شمیر اتو ته رسیدلې ده پوز وایي چې د بریټ پر مهال یې په انخته کې ټول لس مشکوک وسلوال وجل دي د جیشل فرسان محمد په نوم ایوي وسلوال ډلې د بریټ مسولیت منلې وو خو د پاکستان پوز ادا کړی دا چې افغانستان میشته حافظ ګل بهادر وسلوال ډلې په بنو چونی بریټ کړی دي د بارنو چارو وزارت په نننی بیان کې ویل دي چې حافظ ګل بهادر ډلا او تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي په پاکستان کې په ګڼو ترهګرو بریډونو کې د سلګونو ملکی وګړو او د قانون عملی کوونکو ادارو غړو د وجنې ذمہوار دي د طالبانو حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان په خبرګون کې سندي ویلي خو لدې مخ کې په بیا بیا ټینګار کړی دی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي د طالبانو حکومت دا راز ویلي دي چې د ټي ټي پي وسلوال فعالیتونه د پاکستان داخلي موضوع ده چې باید خپلې هوار کړی د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتی ګامونه پورته کړی دي په دغه هیواد کې نن د تعزیه او زلجنا جلوسونه تر سره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کول دي په خبر کې د امنیت پاړه د خار د پولیسو اس اس پی اپریشنز کاشف ذوالفقار اول چې د محرم د جلوسونو پر مهال یې په صوبه کې له 500 زرو ډیر پولیس سرتيري ګمارل دي دا په داسې حال کې ده چې په خبر پختونخوا کې بدامنی ډیره شوې او په دا ورستیو کې په بنو ډیر اسماعیل خان کې په وسلوالو بریدونو کې ګڼ شمیر کسان وجل شوې او جوبل شوې دي وفاقي حکومت د امنیت په مخه په یو شمیر خارونو کې د موبایل ټلیفون او انټرنیټ خدمات هم ځنډولې دي په پاکستان کې د محرم په نهمه او لسمه عام رخصتي ده او ټول کاروباري مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت لکبلا د یو شمیر صنعتونو د بندیدو اندېښنه څرګنده کړې ده د یاد اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې په صوبا کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ لوجه په 13 کلونو کې تر 800 زیات کارخانه تړل شوې دي نو موړي زیات کړه
اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زنه غړم چې دلته یو انډستری په فیزیبلی یا وچلېږي او دا چې کومه موجوده لګې ډېرې کارخانه دي نو دا هم د بندېدو په وجه دی او که تاسو ګورئ زموږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانه بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زموږ ډېرې کارخانه دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي
د خیبر پختونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د اندېښنې ورسته له هغه سرګندې کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه اعلان کړل د پاکستان مرستیال وزیر اعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار ویلي چې په تاریخ انصاف د بندیز لګولو فیصله حتمی نه ده نو موړي پرون په لاهور کې خبريالانو سره د خبرو پر مهال زیاته کړه چې هیڅ فیصله به سیاسي نه بلکې له قانون او آئین سره سم کیږي ډار زیاته کړه چې لومړی به د پاکستان مسلم لیگ نون مشرتابه د اشاره تکتنه کوي له هغه ورسته به د حکومت له اتحادیانو سره هم سلا مشوره کیږي دا له هغه ورسته چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا الله تارل د جولای په 15مه په اسلام آباد کې وی خبری غونډه ته ویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولې، نو ځکه په بندیز لګول غواړي. په همدغه ورځ د تحریک انصاف یو مشر علي ګوهر په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل چې د حکومت دا خواهش د خندا وړ دی او که دغه سي فیصله وکړي نو په عدالت کې به یې چیلنجوي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. ایران پر ډانلډ ټرمپ د قاتلانه حمله په سازش کې لاس لرل رد کړی دی. په دې ورستیو کې ځینې ریپورټونه مخې ته راغلي چې وایي امریکایي چارواکو داسې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي وو چې ګنی تهران د ټرمپ د وژنې پلان جوړ کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ناصر کنانی پرون ناوخته یو بیان کې ویل چې تهران پر ټرمپ د جولای 14مه شوې برید کې ککړ نه دی. کنانی تور پورې کړ چې دغه برید په سازش کې ایران تورنول سیاسي انګیزه لري. نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې کړي دي چې هم پرون امریکایي خبري ادارو سی این این او پولیټیکو د خپلو سرچینو چې نوم یې نه دی په ډاګه کړی په حواله رپورټونه خپاره کړل چې له دې برید څخه یې څو بونۍ وړاندې امریکایي چارواکو د ایران لخوا د ډانلډ ټرمپ د وژنې د سازش په اړه معلومات ترلاسه کړي وو. البته په دې رپورټونو کې دا ویل شوي وو چې داسې ښکاري په ټرمپ ترسره شوي برید له ایران سره تړاو نه لري. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ریپبلیکن ګوند په کاندید ډانلډ ټرمپ شوي برید کې د مشکوک بریدګر په شمول دوه تنه وجل شوی او د ټرمپ په شمول درې تنه ژوبل شوی وو. د خبرونو پای د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړې کې را سره اوسئ چې په دې موضوعاتو تفصیل واوري. د بوهرم پر مهال د امنیت لپاره په خیبر پښتونخوا کې تر 500 زرو زیات امنیتي اهلکاران ځای پر ځای کړل شوی دی. پاکستان کې د تیلو بیې لوړې شوې دي، د دې له وجې ولس له کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پیټرول لا ګران شوی نه وي چې خالي اعلان هم شي نو کرایا بڑاو شي، بیا د هغې مواد هغې شي د هغې ریټ عمر سره بڑاو شي.
د ګیلمن وزیر مور وایي چې په خپل زوی د برید په اړه ناخبره وو، تر مرګ وروسته یې ولیده. د خیبر پختونخوا د موبندو ضلع په پلانغار کې بغیر د موسم د ټماټرو کار پیل شوی دی. کروندګر وایي
د پلان غرده سی ابو خوادم چې هغه بغیر د ټنل نه بغیر د نور تو سازو سامان نه په اکسیجن کې دغه ټماټر کیږي.
په افغانستان کې د توپانونو او بارانونو لوجې د وخت زیانونو او په مسقط کې په شیګانو د شوی برید په اړه ریپورټونه لرو. یو شمیر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو تر څنګ اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. رازو د دې غړې اولنی ریپورت تل کسنګ چې په خبرونه کې هم واوریدل. د خیبر پښتونخوا پولیس وایي د محرم لپاره په صوبه کې د اف سی او پوز په ګډون تر 500 زرو زیات پولیس اهلکاران په ډیوټي ګمارل دي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات په وینا په صوبه کې د پیښور ډی آی خان او کورم په ګډون 12 ضلع حساس ګرځول شوی چې په کې د پولیسو په شمول اف سی هم په ډیوټي موجود ده. دا په داسې حال کې دا چې نن په پاکستان کې د عاشورې ماتمی جلوسونه کیږي. د جلوسونو مقصد د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونه وړاندې کول دي. په دې حق له تفصیل له پیښور زمون خبريال عظمت اشاره کوي.
د خیبر پختونخوا د پولیسو په وینا چې د محرم لپاره په صوبه کې له 500 زرو زیات او سر خار په خبر کې له 14 زرو زیات پولیس په ډیوټو لګولې دي. پولیس وایي چې د محرم د جلوسونو د تیردو په دار وي 258 زیات سی سی ټی وی کیمرې هم لګولې دي او له 1400 زیات سنایپر پولیس کارکونکي هم په ډیوټو موجود دي. دا په خبر اس اس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وای چې د سکیورټی لپاره د اف سی لس پلاټون هم راغوخت دي.
ماضی کی طرح اس سال بھی پشاور پولیس نے محرم کی سکیورٹی کے لیے انتہائی مناسب
د تیر وختونو پشن سکل هم د پیخور پولیسو د امنیت لپاره د نور ضلعو نه 1400 پولیس راغوختي. د پولیس نه علاوه موږ سره د اف سی کارکونکو لس پلاټون راغوخته او د دویم او دریم ټیز لپاره د پاکستان پوز خدمات هم اخستي. د سیول ډیفنس رضاکار او د صحت کارکونکو هم را سره په یوټیوب موجود دي.
د خیبر پختونخوا د کورنو چارو د ادارې په وینا چې د پیښور بشمول د خیبر پختونخوا په هغه سیمو چې پکې د ترهګرۍ یاره ده د موبایل سیګنلې به هم بندوي. ایس ایس پی اپریشن کاشف ذوالفقار وایي چې د محرم نه مخکې د تاجرانو د امن کمیټې او د امامي اتحادیې سره د ترهګرۍ د مخنیوي په غرض خبرې کړي او دوه ورځې د ښار مارکیټونه تړلې دي.
ٹوٹل جو پروسیشنز بن جائیں گے
پدیل سرزو کے شوخا سلونا سیوا جلسونا اشپک زرونا سیوا مجلسونا با ہم کی گی دکم لپارا چھے امنیت خدے دا محرم حوالے سرا حس قسمہ ترٹ الر یا دا خطرہ خبر نشتا حسی پا ملک جنلن ترٹ موجود دے
محرم ہمیں وصول نہیں ہوا.
د خیبر پختونخوا د پولیسو آی جی اختر حیات رسنو سره په خپلو خبرو کې ویلو چې په خیبر پختونخوا کې د پیښور ڈی آی خان کورم بشمول دوله ضلع حساسې ګرځولې شوې او د پنځم محرم نه پس په صوبه کې د اف سی ځواکونه هم د سیکورټی لپاره راغوښتلي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. په خیبر پختونخوا کې صنعتکاران وایي د صنعتونو لپاره د بجلی قیمت په زیاتېدو په دې صوبا کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندېدو اندېښنې زیاتې شوې دي. دوی مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي چې په خیبر پختونخوا کې په تیرو لسو کلونو کې د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې تړل شوې دي. د پختونخوا د صنعت وزارت چارواکي بیا وایي د بجلی د زیات کړل شوي نرخ او اضافي ټیکس له وجې د صنعتونو د متاثره کېدو اندېښنه ده. دوی هڅه کوي چې د صوبې د انرژي د محکمې لخوا د مکمل شوو پروژو بجلی صنعتونو ته په ارزانه بیه ورکړي او د صنعتي یونټونو د بندېدو مخه ونیسي. په دې هکله تفصیل د غلام غوث ریپورت کې اورو.
صنعتکارانو د روان مالی کال لپاره په وفاقي بجټ کې د بجلی د نرخ زیاتولو په وجه په خیبر پختونخوا صوبه کې د نورو کارخانو او صنعتونو د بندیدلو اندېښنې څرګندې کړې دي. د صنعتکارانو د اتحادیې یو مشر زاهد الله شینواری د جولای په 18 نیټه مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې په پختونخوا صوبه کې د بجلی او ګیس د کمی او امنیتي ستونزو په وجه د وړاندې نه تر شپږو سو زیاتې کارخانې په تیره لسیزه کې تړلې شوې دي. زاهد الله شینواری زیاته کړه اوس چې د صنعتونو لپاره د بجلی نرخ نور زیات کړی شوی نو د سره په پښتونخوا صوبه کې د نورو صنعتونو او کارخانو د بندیدلو اندېښنې زیاتې شوې دي.
د دې ریټس چې دی کنه ټیرف چې دی دا ټول ریجن کې په دې ټول ملکونو کې ګوانډي هوادونو نه د زمونږ په پاکستان کې د بجلی ریټ زیات دی. دغه وجه دا چې کتا سو ګورای چې زمونږ کوم ریګولر انډستری پاکستان کې وا دا عام د روزمره استعمال شې نه به جوړول هغه کارخانه زمونږ بندې شوې او هغه سیزون اوس مونږه چاینا نه امپورټ کوو کنه او په دې وجه زمونږه امپورټ چې دی دا 65-70 ارب ډالر ته رسیدلی دي او دغه وجه دا چې مونږ سره فارن ایکسچینج ریزرو چې دی هغه نشته دی. مونږ زمونږ چې کوم کرنٹ اکاؤنٹ ډیفیسټ دی هغه ورځ په ورځ زیاتیږي. اوس د دې موجوده نرخونو په وجه باندې زه نه ګڼم چې دلته یو انډستری به فیزیبلی یا به وچلیږي او دا چې کومه موجوده لږ ډېرې کارخانې دي نو دا هم د بندېدو په وجه دي. او که تاسو وګورئ زمونږ سټیل انډستری په آیات آباد کې هاتار کې ډېرې کارخانې بندې شوې دي او سټیل نه علاوه زمونږ ډېرې کارخانې دي چې هغه په بندېدو باندې لګیا دي.
صنعتکارانو دا اندېښنې د هغې وروستو څرګندې کړې دي چې د شهباز شریف په مشرۍ موجوده وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې د صنعتي یونټو لپاره په بجلی فکس ټیکس لګولې او د دغې ټیکس تر مخه که یو کارخانه دار خپلې کارخانې ته سل کیلو واټه ترانسفارمر لګولې وي نو هغه به د یو کیلو واټ په سر د میاشتې 2000 روپۍ ورکوي او د سل کیلو واټو په حساب به د خپلې مصرف کړي بجلی د بیل نه علاوه 2 لک روپۍ د میاشتې اضافي ټیکس ورکوي. اوس پوښتنه دا ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت به په دې حالاتو کې د خپلې صوبې د صنعتي پرمختګ لپاره څه ګامونه پورته کوي. په دغه اړه د پښتنې په ځواب کې د صنعتونو لپاره د پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت یې هڅه کوي چې د صوبې د انتظام لاندې د بجلی د ترسیل نظام او د بجلی د نرخونو د ټاکلو خپله اداره جوړه کړي، او د صوبې د انرژي محکمې چې کومې د بجلی خپلې پروژې مکمل کړي دي د هغه پروژونه په ارزانه بیا صنعتکارانو ته بجلی ورکړي.
ما فایننس منسټر سره خبرو کړ چې زماره صوبې شپږ نه وزر انډستری چې دا متاثر کیږي، چې کوم زمګه منرل بیس انډستری ده، کوم زمګه فوډ واټر انډستری ده، کوم زمګه سبسډی نور انډستری ده وړه. نو مونږ غواړو چې تاسو مونږ سره هیلپ وکړي او انټرست فری سولرایزیشن راته وکړي بینکیبل. نو هغه ما سره کمیټمنټ کړی چې زه به دا محرم نه پس تاسو سره کینم ته پروپوزل راړه، ځکه زمګه شارټ ټرم پلاننګ دی، لانګ ټرم کا ټرانسمیشن لاین دی. نور هم داسې خبرې چې مونږ خپل ریګولیټر ڈیولپ کو لکه څنګه چې نپرا دا سنسپرا جوړ کړی.
خیبر پښتونخوا کې د صنعتونو د وزارت د شمیرو تر مخه په پښتونخوا صوبه کې د بندو شویو کارخانو شمیره اوس راکمه شوې ده، ځکه چې په تیرو 15 شپږو کلونو کې په پښتونخوا صوبه کې په نوي پرانیستل شویو صنعتي زونونو کې نوي کارخانې هم پرانیستل شوې دي.
هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د پټرولو او ډیزلو بیې هم لوړې کړې دي. د جولای په 15 د خزانه وزارت لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوی چې د پټرولو د یو لیټر په بیه کې یې څه کم 10 روپۍ او د ډیزلو په هغه کې یې څه د پاسه 6 روپۍ اضافه کړې ده. د خبر پاڼې تر مخه په دې بنیاد به د جولای 14 په پاکستان کې یو لیټر پټرول په 215.6 پیسې او یو لیټر ډیزل به په 203.6 روپۍ وي. دا چې د حکومت لخوا د پټرولو او ډیزلو په نرخونو کې د زیاتوالي په اړه عام ولس کاروباریان او د گاډو چلوونکو سره نظر لري. نیاز علي په اړه رپورټ راکوي.
د کراچی په سوراب ګوټ کې میش مصطفی کمال وایي د تیلو نرخ زیاتېدو سره د نورو شیانو نرخ هم زیاتېږي، او د حکومت لخوا د خوراکي شیانو گاډو کرایې په ځای ساتلو د کنټرول نظام نشته.
نو دا خو په هر څه باندې اثرات اچوي. دا خو سهار د کور نه چراوځي مسخوتن پورې چې کور ته درومي، نو په دې لار کې تر دې په دې وخت کې چې څونه هم ستو اخلې په څه شي کې زی او کبرشکا کې زی او کب موټر کې زی، یا ته مطلب څه د خوراک څخه څه استعمالوي، یا کته د غوستلو یا نور څه داسې د استعمال ته څونه هم څه استعمالوي، دا ټول کې فرق راځي. کوم مالدار خلک دي دغه ته خو خیر دونه مسله نه وي، غریب خلک چې کوم د دیاړۍ والدي دي ته ډېره زیاته مسله وي، تکلیف وي. ولې چې د دوی دیاړۍ هغه دیاړۍ د چې کوم شپږ 15 کاله مخته وه، او ریټونه چې کوم دي نن سبا به انتها زیاتې تلل دي.
په پیښور کې میش هدایت الله بیا یوازې د پټرولو ډیزلو بیې نه، خوراکي توکي د گاډو کرایې د سبزی نرخونه ورسره هم زیات شوي،
ځکه چې پټرول لا ګران شوی نه وي چې خالی اعلان هم شي. نو په عام دوکانونو په عام سټورونو ژوند په هر یو دغه د ضروریات سامان دی اضافه راشي، هغه دوی ډایرک بڑھاو کی ورسره چې د کرایا کم حساب دی، هغه کته کم او هم ترانسپورټ وی چې کرایا بڑھاو شي، بیا د هغه مواد هغه شي د هغه ریټ عمر سره بڑھاو شي.
په خبر کې میش فرید عالم وایي چې په 10,000 روپۍ نوکر کوي، روز تلبري ګرانی ژوند سخ اغیزمن کړی دی.
دې سره خو ټماټر شو، پیاز شو، آلو شو، سبزیان شو، ار سره ګران شو، ورس په ورځ ګرانی دی کې گزارنه کې او تنخواګانې بڑاوی کینه. مشکلات خو دی، اول 6,500 روپۍ خرچه براته د میاشتې، او شې دې 8,500 روپۍ راځي، او هغه حساب سره ار سره ګران شي. مې پيوم اول ارزان او هغه ګران شو، شې کرایې نه دی ابم ګران شي، او مخکینم ګران اوس په نورې ګران شي. دې سره خو ار سره ګرانی کې پټرول سره
د دې ترڅنګ کاروبار کوونکې هم د پټرول او ډیزل نرخ زیاتې دوسرا اندیخمندی. په کراچی کې د ماربلو فیکټری چلوونکو او د ماربل انډستری اتحادیو مشر عنایت اعظمی بیا وایي د زیاتو بجلی بلونو، ټیکسونو او د ډیزل او پټرول د بای زیاتې دوله کبلای لګخ زیات شوه دي، او غنو کاروبار کوونکو خپل فیکټری بند کړی دي.
لکه په یو ټن کې کم سه کم دای چې کم دینو 3,500 روپۍ سیوا کړي، چې دا په وجه باندې زمنګ د ماربلو د صنعت کاروبار بالکل متاثر شوه دي، او چې لګ ډیر پاتیو اغم ختم شو، چې زمونږه تقریبا 80% کارخانه بندي شوې دي، 15% کارخانه چلیږي چې هغه کې د اولس داخلي پخلی نظام چالو دی. فلګي داسې چې دا 10% چې کومه کارخانه چالو دي په دې گزار باندې به دام بندي شي چې په پاکستان کې هر کاروبار تقریبا مخ په روست روان دی. صرف د دوی نظر په پیټرولو او د بجلی په بل دی. دوی په دې باندې ملک ګرځول غواړي او په دې چیزونو باندې ملک مخې ته نه ځي.
عام خلک بیا وایي چې د پیټرولو ډیزلو نرخ زیاتېدو اعلان سره په خارونو کې دننه چلوونکي ګاډي او بیا د یو خار او بل خار تر منځ کې ترانسپورټرانو هم کرایې زیاتې کړې دي. خو ترانسپورټران هم شکایت کوي چې د دوی کاروبار هم په ټپه ولاړ دی او حکومت ورته هیڅ اسانتیاوي نه ورکوي. په دې اړه د آل بلوچستان ترانسپورټ کوچز اتحاد دی مشر حبیب الله بادی زی بیا وای
ترانسپورټران په دا وخت په ډیر شدید مشکلات کې دي. کوم ډیزل چې دی د 70-75 روپۍ سولاړو 280-90 روپۍ ته ورسېدل، یعنی 3000 ګنا زیات فرق کړی دی. کومه ګاډي به مخکې خالي 10000 روپۍ 15000 روپۍ نه جانا در کوټه در کراچی خرچه کول، هغه ګاډه اوس 1,80,000 1,90,000 روپۍ خرچه کوي. نو نه پوهیږو مطالبه مې کړې دي چې مطالبه د چا سره وکړو، ول په دا سرکار په دا ګورمنټ زمر سر نه خلاصېږي، نستا مطالبه څوک اوري، نستا احتجاج څوک اوري.
د دې ترڅنګ د جون په 13مه حکومت د پیټرولو نرخ کې د 1 لیټر په سر 5 روپۍ او 15 پیسې او د ډیزلو نرخ کې 9 روپۍ نه زیاته اضافه کړې و. پاکستان کې هر 15 ورځې وروسته د پیټرولو ډیزلو نوې نرخ ټاکل کیږي او په نړیواله منډۍ کې د تیلو په نرخ کې کمی یا زیاتوالی سره نوې نرخ ټاکل کیږي. او څېړونکو وایي پاکستان چې په بجټ کې کوم درانه ټیکسونه لګولي دي، د دې سره به گرانی نور سی واکیږي او اثر به پام ولسوی. نیاز علی، مشال لیډیو، کراچی.
د مشال لیډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ته رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غک
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
شنون کی وای چې په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نون په مخالف ګوند تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه خپل دریز بدل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار ویلې دي چې وفاقي حکومت به په تحریک انصاف د بندیز په اړه له خپلو اتحادیانو سره سلا مشوره کوي او بیا به فیصله کوي. خو له دې وړاندې د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي حکومت د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ د جولای په 15 اسلام آباد کې خبری غونډې ته وویل چې تحریک انصاف په پاکستان کې د ګډوډۍ په جوړولو سره ریاست ته زیان رسولې، نو ځکه په بندیز لګول غواړي. په دې اړه په اسلام آباد کې زموږ خبریال راشد خټک له شنونکو سره خبرې کړې دي او په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د پاکستان نائب وزیر اعظم اسحاق ډار ویل دي چې په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه تر اوسه حتمی پریکړه نه ده شوې او په دې هکله به حکومت تخپلو اتحادیانو سره سلا کوي. پشپړسمه جولای په لاهور کې د خبریالانو سره د خبرو اترو په مهال ښاغلي ډار اول چې په تاریخ انصاف د بندیز لګولو پریکړه به د آئین او قانون په رڼا کې کیږي. تر هغه ورځ وړاندې د اطلاعاتو وزیر عطا الله تارړ ویلو چې په تاریخ انصاف بندیز لګیدای شي او په دې هکله به د کابینې په راتلونکي غونډه کې پریکړه کیږي. د حکومت اتحادي ګوند پیپل پارټی ځنه مشرانو لکه شری رحمان، میار زرابانی، فرحت الله بابر او خورشیشه د اطلاعاتو وزیر د بیان نه پس ویلو چې دوی سره په دې اړه سلا نه ده شوې. دوی په یو سیاسي ګوند د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. د حکومت بل اتحادی ګوند متحد د کومي مومنت هم حکومت ته مشوره ورکړه چې د احتیاط نه کار واخلي. د وقدار ګوند مسلم لیگ یو بل مشر او د دفاع وزیر خواجه آصف هم ویلي چې حکومت به د خپلو اتحادیانو سره سلا کوي او بیا په تحریک انصاف د بندیز لګولو پریکړه کوي. په تحریک انصاف د بندیز لګولو په اړه د حکومت د بدلیدونکو بیانونو په هکله په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل
چې کوم ګام دی دا چې کوم حکومت پورته کړی دی کې دی شي چې دا د فشار لاندې د راوستو یو هڅه پاکستان تحریک انصاف شي را کې دی شي چې داسې یو ګام دی پورته کې او دا غي ورسته د پاکستان تحریک انصاف لیډرشپ هغه په دې مجبور شي چې را اعلان وکړي چې یا بالکل غیر مشروط توګه باندې مغوی مذاکرات ته تیار دي د سیاسي ګوندونو سره. داسې هم کې دی شي نو سپک تل کېږي سباله د زیارت پر ورځ د وفاقي کابینه غونډه کېږي په هغه کې دا خبره به کې خوده کېږي او په هغه باندې بیا خبره کېږي کې دی شي فیصله مختراش.
د تحریک انصاف مشرانو بلستر گوهر او عمر ایوب د اطلاعاتو وزیر په جواب کې یو خبری غونډه د وینا په محل اول چې حکومت په یو مقبول او لوی ګوند بندیز نشي لګولې او دا بیانونه د ورختای لقبل ورکوي. په ملک نورو سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل پارټي، جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي هم په تحریک انصاف د بندیز لګولو مخالفت کړی دی. په کوټه کې د قانون او آئین ماهر او تجزیه‌نگار همایون کسی مشال رډیو ته وویل چې حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر عمران خان په بیلابیلو مقدمو کې بندي کړی دی. دولتونه هغه ته ضمانتونه ورکوي او سزاګانې ختموي، ځکه د حکومت سره ویره پیدا شوې ده چې عمران خان به د زندان نه راخلاص شي.
حکومت د دې اعلان څخه دا ښکاري چې دوی څومره وارخطا دي، کنه خپل اتحادیان په اعتماد کې نه دي اخیستي، او دوی دا اعلان کوي د اتحادیان چې خبرګون رالی انو دوی اوس بیرته چې یا موږ بیرته خپل اتحادیان په اعتماد کې خو به فیصله کوو دغه بکو. هغه سختیانې چې دوی سره په مارشلاګانو کې نه دي سوي، دا ځل به له دوی سره عمران خان که چیر راووتی د مسلم لیګیانو سره به کوي. عمران خان که د فوج د ادارې سره ټکر نه وي او نه به وي، خو د دوه درو کسانو سره به خامخا دغه قیا ضدي سړی دي، چونکې عدلی هم نه مینجي یا د پخوا په شانتي چې دوی مینج کړی وای. دوی لپاره شیان ایډیل نه دي.
په پاکستان کې په خوا هم په ځینو سیاسي ګوندونو لکه کمونیست پارټۍ، نېشنل عوامي پارټۍ او عوامي لیگ بندیز لګېدلی دی، خو د خواه ګوندونو سیاست یې ختم کړی نه دی. په اوسني وختونو کې څلور کاله پخوا په جی سند کومې محاذ او تحریک لبیک هم بندیز لګېدلی و. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي، د مشال تر څنګ اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مشر او ولسی شاعر ګیلمن وزیر مور ربانه بیبي وایي چې هغه په خپل زوی د برید په اړه خبر نه و او د مرګ وروسته یې ولیده. ګیلمن وزیر د جولای په 1 په اسلام آباد کې په یو مرګونی برید کې له ټپي کېدو څلور ورځې وروسته سا ورکړه. د نوموړي مور مشال ریډیو ته ویلي چې زوی یې ورسره په وروستیو خبرو کې اسلام آباد ته د سیل او درملنې لپاره د هغې د بیولو ذکر هم کړی و. د مشال ریډیو خبري علي خالده نیاز د ګیلمن وزیر د کورنۍ او شخصي ژوند په اړه د هغه لمور سره خبري کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې سو اولادونه لري. ربانه بيبي وايي
د ګیلمن وزیر سو بچی دي،
ګیلمن وزیر دوا بچی دي، درې لیونا دي.
تاسو سره اخیری خبرې د سکړې وي او کله شوې تاسو سره اخیری خبرې؟
پانا د ویره د مختام سره خبرې وکړې چې مېر کړې چیر شي مو ته چې زپ په لارګانې شي یو وی چې تغییر خو نه وي مو ته چې نه نه یا تغییر وی چې مې واته کاده ته ملاوي شي وي تان چیر ته ملاوي شي وی چې چې ز ډیر شه مېر کړې ته د دوله خوښه خوړه شي رضا وی چې بیا دې ز خپل اورو ورو ای چې سلام آباد او د پچا کر بیا ورو خو زستې دای دای نه دا سرو غای چې زیدا سرو وړ چې دای نه و.
ها او دی چې کله دی باندې حمله وکنو تاسو ته چا خبر درکو؟ څنګه خبر شوی
دای چې کله وکلی ته رو ور دی ول خبر راکړه ما سیر تا ول خپل ما سی مر دا ول جاده سره شهر دا غل ما سیر تا و چې سیدان یې کړای جاي مړ نه دای او زه باندې په حالات تیرو واسطه
مطلب ته چې کله دی باندې حمله شو دی هسپتال کې نو تاسو ته هیڅ خبرتیا نه و تاسو ته هیڅ پته نه و اسلام آباد تا نور زینو تا شاعری هم کولا نو تاسو به شاعرونه وغیرہ ویل د ګیلمن نه خو بچی هم پاتې شوی دي نو د بچو به اوس څوک کفالت به څوک کوي؟
نیز به سوتی ګیلمن دوا ورنه دي اری سوتی یو مل ما سکای دی د سارا او د ګیلمن سارا شهر دا
او دا سه هم لیکي چې د دوی بهر ملک هم یو خزشتنه دي کې څه حقیقت شته دي؟
بلا شته افغانستان
شه دا غي ما شومان شته
نه دا
تاسو غوښتنه څه ده د حکومت نه یا نور چې کوم واکمن دي دا غوښتنه ده؟ موږ زه امن ځنه غوښته څه
نه ځنه غوښته چې امن وکړش ورډا واو ما
او ګیلمن باندې چې کوم خلکو حمله کړی دا نو دا غي حواله سره سوای تاسو
عمله چې په کړي دا هه پاتا موتا نه لګی دا چې څه دشمنی اسه حکومت په هڅ چیرې لور شته کاي د تمامه لې ویری تا کې اسا اچا سره اچا غا نه و دشمنی خپل شهر د دنیا وا وا م تا خیر غوښته خدا پاتا چې دې عزت انش کا
پیغام سر کول غواړي اخیره کې
دا وه د ګیلمن وزیر مور ربانه بیبی چې زمونږ د همکارې خالد نیاز سره یې خبرې کولې. د دې سره دروانې غړې نیمایي ته ورسېدلو. په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز ته پام وکړئ. پاکستان وایي چې د خیبر پښتونخوا د بنو پچاونۍ د وسلوال برید په سر په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د ناظم الامور مرستیال ته سخت احتجاج کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د افغانستان د سفارت مرستیال ناظم الامور وزارت ته یې ورغوښتی و او ورته سخت احتجاج کړی دی. په داسې حال کې ده چې د پاکستان پوځ پرون ویل چې په بنو کې د جولای په 15مه د پاکستاني پوځ پچاونۍ برید کې د وژل شوو سرتېرو شمېره ته رسېدلې. پوځ وایي چې د برید پر مهال پنخته کې ټول لاس مشکوک وسلوال هم وجلی. د جیش الفرسان محمد په نوم یو وسلوال ډلې د غبرید مسولیت منلی دی. د طالبان حکومت لا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د بیان په غبرګون کې سندي ویلي. پوله دی وړاندې په بیا بیا ټینګار کړی چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو پټنځایونه نشته او هیڅ چاته د افغانستان د خاورې کارولو اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت د عاشورې د ماتمی جلوسونو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کړي. په دغه هیواد کې نن د تعزیه او ذوالجنا جلوسونه ترسره شول چې مقصد یې د کربلا قربانیانو ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کول دي. په خبر کې هم د امنیت په اړه د خار د پولیسو اس اس پی اپریشنز کاشف ذوالفقار ویلي چې د محرم د جلوسونو پر مهال په صوبه کې له 500 زیات امنیتي اهلکار ګمارل دي. په پاکستان کې د محرم په نهمه او لسمه عام رخصتي د ټول کاروباری مرکزونه او سرکاري ادارې تړلې دي. د خیبر پښتونخوا د صنعتکارانو اتحادیه د بجلی د لوډ شیډنګ او خراب امنیت لوجه د یو شمیر صنعتونو بندېدو اندېښنه څرګنده کړې ده. د اتحادیه مشر زاهد الله شنواری نن مشال ریډیو ته ویل چې په صوبا کې د خراب امنیت او ګیس او بجلی د لوډ شیډنګ لوجه په تیر لسو کلونو کې تر شپږو سو زیات کارخانې تړل شوې دي. اتحادیه د اندېښنې وروسته له هغه څرګنده کړې دي چې وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ وفاقي حکومت د روان مالي کال په بجټ کې سنتی یونټونو لپاره په بجلی اضافي ټیکسونه هم اعلان کړل. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید او اوس ورزو نړیوالو ریپورتونو ته. په عمان کې په شیګانو د ورستی برید زمواري اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې یعنی داعش منلې ده. د مسقط پولیسو پرون خبر کړي بیان کې ویلي وو چې د جولای په 15مه ماخام مهال وسلوالو د مسقط په الوادی الکبیر سیمه کې په علي ابن ابي طالب امام باړې ډزې وکړې چې په نتیجه کې یې 15 عبادت کوونکي ووجل شو. خبر پاڼه زیاتوي چې د عملیاتو پر مهال پولیس او درې واړه د درې واړه بریدګر هم وجل شو. په دې اړه نور حال د احمد شهبر ریپورت کې اورو.
داعش په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر کړ ویل دي چې د دوی درې ځان وژونکو د دوشنبه په ماښام د عمان له پلاسمینې سره پر وچمات بریټ وکړ چې تر سهارې له عمانیا امنیتي ځواکونو سره ډزې تبادله کولې. د ټلې یو بیټو هم په ټلګرام کې خبره کړې او ویل دي چې دا د همدې بریټ ده. د دې حملې یو بل ویډیو هم په خواله رسنیو کې خبره شوې ده چې خلک د ډزو پر مهال له جماعته د تیښتې په حال کې ښکاري. د روټرز اژانس تر راپور له مخې په دې حمله کې د دریو بریټ کونکو په شمول لږ تر لږه 9 تنه وژل شوې دي. د عماني پاکستاني او هندي چارواکو په وینا په وژل شوې کې څلور پاکستانیان دي، یو د هند او یو هم پولیس دی. د عمان پولیس وایي چې د ډزو پر مهال د امنیتي ځواکونو په شمول د بیلابیلو ملتونو 28 تنه ټپیان شوي هم دي. دا بریټ د دوشنبه په ماښام د علي بن ابي طالب پر جماعت وشو. دا جماعت پلازمینې ته څیرمه د وادي الکبیر په سیمه کې دی چې 500 متره لوی نړیوال شوانځي لري دی او تر 10 کیلومتره په لنډ واټن کې د سمندر د غاړې یو استراحت ځای او 15 ستوري هوټل دی. د روټرز اژانس په وینا دا ډول بریټونه د خلیج په دشتمن هیواد کې چې اکثریت یې سنیان دي یو مخ استثنایی دی او دا اندېښنې ورسره زیاتېږي چې اسلامي دولت ډله چې د 2018 کال په ترڅ کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په عراق کې وځپله اوس هڅه کوي چې له یوې نوې سیمې سره راپورته کړي. پولیسو تر اوسه نه دی ویلي چې دوی بریټ کون کې پیژندل دي یا څوک په دې تړاو نیولې دي. دا مشال رادیو
په افغانستان کې د طالبان حکومت اعلان کړی چې له هواد بهر په یو شمیر هوادونو کې د افغان کډوالو لپاره د برېښنایی تذکرو یا شناختی کارډونو د ویش مرکزونه جوړوي. د دې اعلان تر مخه د مرکزونه به په ایران، پاکستان، ترکیه، متحده عربی اماراتو او د خلیج یو شمیر نورو هوادونو کې پرانستل کیږي. په همدې حال کې په پاکستان او ایران کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای تل د برېښنایی تذکرو او یو شمیر نورو اسنادو د نه لرلو له وجې لګاڼو ستونزو سره مخ وي. دا کډوال وایي که دا فیصله عملی شي نو د دوی ګڼې ستونزې به ورسره ختم شي. په دې هکله نور حال درته زموږ خبريال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په پاکستان او ایران کې یو شمیر افغان کډوال د برېښنایي تذکرو ترڅنګ د یو شمیر نورو اسنادو د نه درلودلو لامل شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د پاکستان او ایران په ګډون په ترکیه، متحده عربی اماراتو او د خلیج په یو شمیر هیوادونو کې د برېښنایي تذکرو د مرکزونو د فعالولو خبر ورکړي. د طالبانو تر واک لاندې باختر اژانس پرون سه شنبه د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د ویان محمد حلیم رفیع له قوله خبر ورکړي چې دغه د برېښنایي تذکرو مرکزونه به ډیر ژر د افغان کډوالو د ستونزو د حل کېدو په موخه پرانیستل شي، خو نوموړي دقیق وخت نه دی ښودلې. نوموړي ویلي چې اوس مهال په افغانستان کې د برېښنایي تذکرو د ویشت اتاویا فعال مرکزونه شته چې په ورځني ډول تر یو لزره تذکرې ویشل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال وایي د برېښنایي تذکرو د نه لرلو له امله تل له ستونزو سره مخ وي. دوی وایي اوس چې دا پرېکړه شوې باید ژر تر ژره عملي شي. د پاکستان په خیبر پختونخوا کې یو افغان کډوال عبدالمطلب ازادي راډیو ته وویل څو ځلې هڅه وکړه چې په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارت کې پاسپورت واخلي، خو په خبره د برېښنایي تذکرې د نه موجودیت لامله له ستونزو سره مخ وو. نوموړي وویل دلته د برېښنایي تذکرو د ویش خبر ورته هیله بخونکې ده.
ټول افغان مهاجرینو ته دا ډیر غټ مشکل ده، ځکه اول زه د خپل ځان درته وخیم چې ترور کاله کېږي زه افغانستان ته نیم تلی، صرف دغه پاسپورټ دپاره چې زه پاسپورټ نه لرم او دلته پاسپورټ ماته جوړیږي نه، زه الکترونیکي تذکیره نه لرم. دا د یو مهاجر آواز ده چې زه درته کوم، دا زمې درته ویل زه نه، ټول مهاجرین دغه مشکل سره مخ دي. دغه کار که سفارت وکړي نو زمونږ دپاره د ډیرې خوشحالۍ سبب ده، الله دې وس ورکړي.
د پاکستان په پنجاب ایالت کې بل میشت افغان کډوال ذاکر الله هم وایي دغه خبر په اورېدو خوشاله شوی.
د خوشحالۍ زیری دا ده چې د افغانستان دولت د برېښنایي تذکرو دفتر دلته په پاکستان کې جوړوي. دا به موږ ته ډیره سخته وي چې د برېښنایي تذکرو پاسپورټ لپاره افغانستان ته واوړو، لاړ شو هلته تذکرې پاسپورټونه ترلاسه کړو.
هاخوا په ایران کې میشت افغان کډوال د برېښنایي تذکرو د نشتون له امله له ورته ستونزو سره مخ دي. په ایران کې د افغان کډوالو یو استازي او پخوانی خبریال امید پویان ازادي راډیو ته وویل
طالبانو حکومت دا اقدام یو نیک اقدام دی. زه څو ځله سفارت ته لاړم، هلته مې ولیدل چې په دې برخه کې کډوالو ډېرې ستونزې درلودې. پاسپورټونه یې نه ورکول او ورته ویل کېدل چې باید کاغذي تذکرې مو یوسي افغانستان ته او د بهرنیو چارو له وزارت نه یې تایید کړئ.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت سیاسي سازولۍ او حل تمیشتو افغان کډوالو ته د پاسپورټونو د ورکولو بهیر پیل کړی، خو د برېښنایي تذکرې موجودیت یې شرطي خې. یو شمېر افغان کډوالو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې اړ دي د برېښنایي تذکرو د اخیستلو لپاره افغانستان ته لاړ شي، خو دوی دا هم ویلي وو چې له هغې غاړې ورته بیرته راتګ ستونزمن ځکه دی چې نه پاسپورټ لري او نه هم ویزه. د راپورونو پر بنسټ اوس مهال 3.5 میلیونه زیات افغان کډوال په پاکستان او نږدې 3 میلیونه په ایران کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوګ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
د افغانستان ننګرهار ولایت یو شمیر اوسیدونکو او طوفانونو ځپلی وای چې لا هم په ویره کې دي او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راغلی. دوی مشال لري تو ویل چې د دوشنبه ورځې د طوفانونو له وجې سخت ځپل شوې دي، درانه مالی او ځاني زیانونه یې ور اوخت دي او لا هم به سرپنا او لګونو ستونزو سره مخامخ دي. ننګرهار کې د تیرو دوه ورځو شدیدو بارانونو، غلې او طوفانونو نږدې 50 کسان مړ کړي او تر درې نیمو سو پورې ژوبل کړي دي. په دې حق له تفصیل د فیروزه عزیزی ریپورت کې اورو.
ننګرهار ولایت چې تیر دوه ورځو کې شدید ورښتونو غلۍ او طوفانونو سخت وځپ یو شمیر زیانمن سوي وای چې لا هم وضعیت عادي سوی نه دی او دوی سخت ویره کې دي. د ننګرهار د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالکریم دورانی ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ وغړي ورسته مرګونو طوفانونو تری اخیستې دي.
مشومان دا وفات شوی دی فامیل چې یو نفر شهیدان شوی دی پنځتون والا راغلی هغه وادي کړی دی نور مشي ورته نه رسیدلی سرپنا دا غي ټول ختم شوی دا سرپنا نه لري نو کور ټول لوخي او دا غي ټول خراب شوی دی.
عبدالکریم وای د دې کورنۍ دوه انجونې سخت ټپیانی او د محل پرختون کې دي. د دې ولسوالۍ د دوسرکی سیمه اوسیدونکو ګلاجان بیا د وروختو مالی زیانونو په اړه وویل
زمنګ کور کې کم څه چت پانش کمې شې وی برکی غم غلې وواله مات شوې چتونم ګر ور شوې دي نو موږ ډیر زیات تکلیف شو وسم چې د حالات عثمان ورځ دا موږ وسم په یره کې یو چې څنګه به دا سپات او باران طوفان بیران شې نور موږ ونه زپی.
د سره رود ولسوالۍ د شیخ مصری خرګوټي د شورا مشر رحمت الله بیاوی د سیمه کې غلۍ او طوفانونو د خلکو سولارې او د اوبو شبکې په بشپړه توګه ویجاړې کړې او له سختو ستونزو سره مخ کړې دي.
تقریبا زمون څلور شبکې دی او چې هر شبکې تر 3500 فامیلو ته اوبو ورکړي. زمون ورسونه د 5400 زینو کې د اوبو د کمبود سره مخ دي. کچر تادې تر زره زګي ونی شي شاید یو یو لوی فاجعه
ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا او طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت لاړوندو ریاستونو معلومات ولرو، خو وایندویانو یې د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د سه شنبې د ورځې تر ماښامه په ننګرهار کې په تیرو دوه ورځو کې د شدیدو ورښتونو غلۍ او طوفانونو له امله د 40 تنو د مړینې او 350 تنو د ټپي کېدو خبره کړې ده. بلخوا د ماشومانو د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن پرون سه شنبه د جولای په 14مه په خبر کړي راپور کې ویلي په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې سخت ورښتونو، سیلابونو او طوفانونو 40 کسان مړه کړي او 1500 ماشومان یې بې کوره کړي دي. سیف د چلډرن ویلي چې ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې 1.6 میلیونه وګړي چې 850,000 ماشومان دي په هغه ولسوالیو کې ژوند کوي چې له طوفانونو زیانمنې شوي دي. دغه ادارې په خپل دی راپور کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په حواله په دې درې ولایتونو کې د طوفان او ورښتونو له امله د ویجاړ شویو کورونو شمیر 400 یاد کړای. د زیانمن شویو سیمو د ځینو اوسیدونکو په خبره ننګرهار ته د ډبلیو اف پی په ګډون طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت او نورو اړوند ادارو مرستندویه ټیمونه رسیدلي او پر خلکو یې د مرستو د ویش لپاره سروېګانې پیل کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په کونړ کې هم سیلابونو د 15 او په کاپیسا کې د یو کس ژوند اخیستی دی. په ننګرهار، کونړ، نورستان، بدخشان او پنجشیر ولایتونو کې وروستیو شدیدو بارانونو، غلۍ، سیلابونو او طوفانونو عامه تاسیسات، لارې، د خلکو کرنیز ځمکې او باغونه هم وران کړي چې لا یې د کره شمېر او اندازې په اړه معلومات نه دي رسنۍ سوي.
مشال رادیو پر وی پانې او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د جولای په 3مه په باجوړ کې په بمی برید کې د دوو قبایلی مشرانو په ګډون 15 کسان وژل شوی وو. د پولیسو په وینا د برید هدف په خوانی سېنیټر او د ناواګۍ تحصیل قبایلی مشر هدایت الله خان وو. په برید کې د ماموندو تحصیل د یو کلی ملک عرفان هم شامل وو. په مخکې وختونو کې هم په قبایلي سیمو کې د ناامنۍ په پیښو کې د سیمې مخاور او د جرګو خلک په ځانګړې توګه په نښه شوي دي. دا چې د ناامنۍ په پیښو کې قبایلي مشران ولې په نښه کیږي، تفصیل یې د ظفر خان په دې رپورټ کې اورو چې د وژل شوي ملک عرفان د کورنۍ د غړي ملک شاه ولي خان په غږ پیلېږي.
نهویش کلن عرفان د څلورو خویندو یوازینی ورور و. څو کاله مخکې د هغه وړوکی ورور د کینسر په مرض مړ شوی و او پلار یې 50 کلن و چې د کرونا وبا له امله مړ شو. د عرفان ترورزی او خسرخیل ملک شاه ولی خان وای د عرفان مور له هغه غمونو وتلې نه وه چې د عرفان د مرګ درون غم پرې ووت.
مور یې په یو سترګه باندې د دې غمونو له لاسه ړنده شوې ده او اوس زه سنسم خبرې کولې په ایر کې خبرې کولې.
په پیښه کې وژل شوی سنیټر هدایت الله د باجوړ د ناوګۍ تحصیل و. هغه د قبایلي مشر او سیاستوال حاجي بسم الله خان زوی او په خپله هم قبایلي مشر او د جرګو سړی و. هدایت الله او ملک عرفان په باجوړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلی په انتخاباتو کې د خپلې کورنۍ د غړي امیدوار نجیب الله د کمپاین لپاره د مډولې سیمې ته تللي وو، خو بیرته د راتلو په مهال ورباندې په سیری کلي کې چاودنه وشوه. ملک شاه ولی خان وایي د عرفان پلار او نیکه د خپل وړوکي کلي مشران یا ملکان وو او د پلار تر مړینې وروسته ملک عرفان د جرګې سړی پاتې وو. هغه به د سیمې د خلکو روغې جوړې کولې او د سیمې د امن لپاره به یې کار کوو. خان وای عرفان او د هغه کورنۍ هیڅ سره شخصي دښمنۍ نه لرله او کورنۍ نه پویږي چې عرفان او د هغه نور ملګری چا او ولې په نخ کړل.
خلک دا سوالونه چته دلته چې دا د کمی پیخي چې دی دا په دې پښتنو په وطن کې کیږي او به خاص کر په دې قبایلی سیمه کې کیږي، کو بیرامي ده او کو ناقلاری ده. ناغه صرف او صرف په دې پښتون وطن کې دا یا په دې قبایلی وطن کې دا قبایلی ټولنه کې دا په دې قبایلی علاقو کې دا.
باجوړ د افغانستان سره وګده پوله لري. هلته تر دې وړاندې هم ورته بریدونو او هدفي وجونو مرګ جوبلاړه ولیدا. په باجوړ کې د ناامنۍ لومړۍ څپه وروسته له هغې پیل شوه چې په 2000 لومړۍ زیږیز کال کې افغانستان ته امریکایي پوځونه ورغلل. هغه څپه نږدې یوه لسیزه په زور کې روانه وه چې پکې د قبایلي ضلعو تر 2000 پورې مشران په نښه شوي ول. په دې کې ګڼ شمېر د باجوړ هم وو. د پاکستان پوځ په 2008 زیږیز کال کې تر پوځي عملیاتو وروسته سیمه له وسلوالو پاک اعلان کړه او ګڼې بې ځایه شوې کورنۍ خپلو کلو ته ستنې شوې، خو له 2013 زیږیز کال وروسته هلته د ناامنۍ بله څپه شروع شوه او له 2022 کال راوروسته یې بیا زور نیولې دی. په باجوړ کې قبایلي مشر او سیاستوال اخونزاده چټان چې په خپله 2000 له بمی بریدونو ژوندی وتلی دی وایي په باجوړ کې په مشرانو ځکه بریدونه کیږي چې وسلوال غواړي د سیمې د خلکو غږ ټپ کړي.
څوک چې دا خبره کوي چې د 2004 نه مسلسل لګی دی موږ لاشونه پورته کوو، زمونږ په هر کور کې کونډه ناسته ده، زمونږ په هر کور کې یتیم بچی ناستې، نو دغه وجه ده چې اکثر ته ګوري چې کوم د قوم مشران دي نو هغه ټارګیټ کیږي او په هغوی به سره دغه عمل جاری دی.
چټان د چا نوم وانخیست، خو وایي دا کارونه هغه عناصر کوي چې په جنگ او ناامنۍ کې یې ګټې دي. د 2013 کال د جولای په 13مه د باجوړ په شنډۍ موړ سیمه کې د جمعیت علما اسلام فی په یوه غونډه په ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي او تر سلو زیات جوبل شوي وو. د هغه برید ذمواري اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش منلې وه. د پاکستان حکومت د جون په 2023 د عزم استحکام په نوم د پوځي عملیاتو اعلان کړی دی او په وزوای چې په هیواد کې د ناامنۍ ختمولو لپاره هغه عملیات اړین دي. خو د باجوړ په ګډون د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې د هغه عملیاتو ضد احتجاجونه شوي دي او خلک وایي چې په مخکې وختونو کې هم هلته پوځي عملیات شوي وو، خو نه یوازې چې خلکو ته پکې زیانونه رسیدلي بلکې امنیت ورسره هم نه دی راغلی. خلک غوښتنه کوي چې حکومت دې د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځي اپریشنونو پر ځای نورې لارې چارې ولټوي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه پر ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د خیبر پښتونخوا د مومندو د پلانګار تحصیل کاروندګر په داسې وخت کې په خپل ځمکو ټماټر کری چې د هیواد په نورو برخو کې د ټماټرو فصل تیار دی او راغونډول کیږي. د مومندو د دغه ټماټرو فصل بعد د جمی موسم ته تیاریږي. د سیمې اوسیدونکو وای چې د غلطه د غنمو نه علاوه کاروندګر د به موسم ټماټرو او د زنو نورو سبزیانو کاروندګر کوي چې ورته ډیره ګټه رسوي. دوی وای چې د دې سیمې د ډیرو خلکو روزګار د دغه کاروندو سره تړلې ده. د پلانګار نه علاوه په امبار کې هم تر ټولو زیات سبزی کرل کیږي چې هلته دا وخت ټماټر، پیاز، مرچکی او کریلا راټولېږي او منډیانو ته وړل کیږي. د سیمینه د مشال ریډیو خبريال شانواز ترک دی نور حال رکوي.
د خبر پښتونخوا په ګڼو سیمو کې کدا وخت ټماټر شو کیږي خو د مومندو په پړنګار کې کروندر وانه ده. د ژمي ټماټر یا د ژمي سره بټنګړو کروندا په بره پړنګار کې لس اورز وړاندې شروع شوه ولی کوزه پړنګار کې به په روان هفته کې شروع کیږي. د زراعت د محکمې په خبره پړنګار د مومندو یوازینې تحصیل دی چې به موسمه سبزیانو کروندا پکې تر ټولو زیاته او ښه کیږي. د ترقی کلی پړنګار تعلیم یافته ځوان نور نواب چې د زراعت د محکمې سره رېجستر کروندګر هم دی مشال رېډیو ته وایي د غلطه د 50% نه زیات از مکه باندې به موسمه سبزیانه چې تر ټولو زیات پکې ټماټر دي کرلی شي.
لا د پلان غردې سی ابو خواد هم چې هغه بغیر د ټانل نه بغیر د نور څه سازو سامان نه په اف سیزن کې دا ټماټر کیږي او د دې چې کم خلک دا په 50% زمکه باندې کم دا ټماټر کری او په دې وخت کې هم مختلف سبزیان شته خو ډیر په کم مقدار باندې کغه مونږه مرچکی واخلو، پاتینګن واخلو، بینډۍ واخلو، کدوان تورې دا سبزیان شته خو په کم مقدار باندې واغه ځکه په کم مقدار سره لکیږي. یو دل لکې شو کوم هغه ځناوري هغه خوشي څوک نه سري او دوی مدا خبره چې دا به ټماټر او ته د غزم کې نه وزګاریږي.
د پلان غرزم کې په باران خړوبيږي خو ځینې زم کې د خورشید پرم د باراني بند او بلري دغه ته د مومن ډیم د اوبو نر د کروندو د پر جوړيږي او امکانات دي چې پر روان کال کې پوره شي. دغه سیمه علاوه زیاتې سبزیان په پندیاله او انبار کې هم کیږي. هغه طبيع څکر لې شي د انبار وسیدونکو رحمان الله عثمان خیل مشال رډیو ته وای
په جمع کې د خلک ټماټر نه کړی او ډېر ټماټر کړی په دې وخت کې کوم دی کریلا دا کافی تعداد سره خلکو کړلې دا کدوان دی سپین او دا غرنګ چې کوم دی تورې کړلې شي دي پیازونو مطلب اگر رسیدلې دي او نور دا چې کوم دی مرچکی خلکو کړلې خو په ګڼ تعداد سپینډې منډې ته چې کوم دی اکثر وړیا په خور منډې ته خرچین په سړي دي زیات راځي دا هر انبار کې وزن چې مطلب 4-500 انګری بنه زیات کوم دی خلک سبزی کړی.
د زراعت د محکمې کوزه محمدو زرای انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل محکمې د کروندګرو سره د تخمونو او د موسمینو علاوه د بی موسمه سبزیانو د کروندې لپاره تربیتی پروګرامونه او ځینې نور هم راسته کړي. د زیاته کړه سکالي رېجستر کروندګرو ته د جوارو تخمونه او ځینې هغه ماشينان چې ور باندې کروندې کوي هم ورته ورکړي.
پندالای کې کرل شي خو د پلانګار په هیڅ عمره نه کرل شي. پلانګار زمنګ بنجر کرافس د ټماټر دا سیزن صحیح دی اوس زمنګ باراني علاقه چې څومره دا کنه دی دا بالکل 50% نه بده پره وي ما ټوکلي فصلونه چې کوم دي اغا د ویجیټابل باندې منفسره ده.
او محمد کی आवाज یو کون تحصیل کې د نهر وبشته نور و تحصیلونه د باران په وبو کروند کېږي. غل نه لکړو خوایزو او بایزو تحصیلونه کې تر ټولو زیاته کروند د غنمو او ورپسې د جوارو کېږي. خود سبزیانو کروند پکې یا نه او یا ډیره کمه ده. شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر.
هلته د ډیر اسماعیل خان شیخ بدین سیمې اوسیدونکو وایي چې د نام نه یو پاخه سړک نه درلودل لوجې ستونزې زیاتې شوې. دوی زیاتوي چې حکومت تیر کال د سیمې پولیس تاړه ختم کړي چې په وجه یې د غلطه د امنیت حالات هم خراب شوې. د دې ترڅنګ دوی شکایت کوي چې سیمې ته اتلون کې سړک کچا یا خامه ده. د قومي اسمبلی غړي فیصل امین مشال ریډیو ته ویلي چې په سړک بازار کار پیل شي. په دې اړه تفصیل د اشتیاق مسید ریپورت کې اورو.
د ډیرا اسماعیل خان شیخ بدین او سیدین کی ویایي چې د سیمې امن حالات خرابېدو د شیخ بدین غره سارتا د خاتلې د پورا پوخه سړک باندې د چار باندې دو په وجه یې د سیمې او سیدین کی ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی. د شیخ بدین سیمې یو مشر سید اسد حسین شاه مشال ریډیو ته په دغه براک شی ویایي
شیخ بدین چې تقریبا 2020 پورې حالات شو او 22 پورې گزاره وو. اوس موجوده حالات ډېر زیات خراب دي. کله نن 2023 نه چې پولیس سټېشن درې سر نو هغه نه بعد اوس دلته بدامني ډېره زیاته ده. نو دغه سیاو ته ډېره مسله ده، د امن نشته. ما خپله هم دا ریکویسټ ده ټولو سیاو ته چې تر شوره پورې شیخ بدین چې بیا پولیس سټېشن نه وي قایم شوی، دلته امن نه وي جوړ شوی، ترا پورې دې سیا نه راځي، ځکه چې موږ څه قسم تعاون دوسره نشو کولای.
سید اسد حسین شاہ غوښتنه کوي چې حکومت دا په سیمه کې د تونه بحال کول سره د سړک نیمګړی چار پیرا کول د پوره د زر بیړواندی ګامونه پورته کی.
شیخ بدین دا خو د ټانک د خان د بنو دغه مقامي کسانو لپاره دا یو ون ډے پکنیک ډېر ښکلی ځای و. خو دغه غریبان ته اوس دا مسلې دي، پہله مسله دي امن والا ډېره زیاته ده، او دوم نمبر چې د روډ والا ډېره مسله ده. روډ مورال تیزونه و چې شیخ بدین پورې مکمل طور پر دا ملاقات چا روډ ده برانو چې اوس حالات هم ډېر خراب دي.
مشال ریڈیو چې د شیخ بدین سیمه اوسی دن کې غوښتنې د ډیر اسماعیل خان نه د قومي اسمبلی نمائنده فیصل امین مخه تکشه شوې هغه په ځواب کې وویل
دلتا تقریبا 3 بلین پروجیکٹ پی ٹی آئی دا تیر گورنمنٹ کے شروع شوا او کہ کافی کاروم شوا دا روڈ باندھم کافی کار شوا دا پاس وے ٹورسٹ دا گا ڈیولپمنٹ دے بارے کے پروجیکٹ انکلوڈڈ دا جے کلا من گورنمنٹ ختم شو پی ٹی ایم حکومت بالکل کار پہ بند کو کنٹریکٹر سے مطلب زیرو پیمنٹ کولو نو دا دا بجٹ کے من بیا ریلیز وغیرہ ورتو کڑا این ایل سی دے دے کنٹریکٹر دا نو انشاءاللہ امید دا چے مول بڑا نیکسٹ 6-8 منتھس کے روڈ کافی کار دا کو ایٹ لیسٹ اگر ٹریک پر دا سائیڈ نہ دا پنیا لے چ کم سی پیک لا سائیڈ نہ روڈ دا ور سارا ور سارا چ کمل تا ہیریٹیج بلڈنگ نہ دی ڈاک بنگلہ دا تے ہو ہم ریسٹوریشن باندې کار شروع کر لگے ایو بد قسمتی بو تا وے ساؤتھ علاقے یو ہٹ پروجیکٹ ہو نو دو کالا دو نیم کالا اس بے توجہ لو وجہ ہو گئی دیکھو ورنہ تو سب دا کمپلیٹ ہو.
دے مشال ریڈیو فیس بک پیج بنے دے پیزو سیمے اسے دن کی عارف اللہ مروت دے حکومت نا غوښتنه کړی دو چے دے شیخ بدین سیمے تا دے خپل حق ورسول دے پورا دا زر بیڑواندی گامونا پورتا کی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت ویلی دی چې د تیرا راجګل درې کډوالو لپاره سباند 550 ملیونه فند منظور کړی دی، او دا به د دوی د سندو په عمل او بیا بحالۍ باندې لګول کیږي. د تیرا راجګل کډوالو د کمیټې یو مشر بیا ویلی چې هلته په تیرو جګړو کې د دوی مکمله اډانه له منځه تللې، او په کار ده چې د دې فنډ نه علاوه ورته یو بل مالی پیکج هم منظور کړل شي چې هغه سیمه پرې آباده کړي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری رپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د تیرا راجګال درې کډوالو لپاره څه باندې 550.9 میلیون روپو منظوري ورکړل شوې، او د قدرتي افتونو په وخت د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ته دا روپۍ جاری کړي. خبر پاڼه لیکي چې په دې فنډ کې به خواوشا 6,455 کورنیو ته خیمه، خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکړل شي. د خیبر ضلع د کمی اسمبلی غړي اقبال پردي مشال ریډیو ته وویل چې دې فنډ نه به د کوکي خیلو د تیرا راجګال درې کډوالو یو شمیر ضرورتونه پوره شي.
551.9 ملین فنڈ چې کوم دی دا صوبایي حکومت ریلیز کړو. علی امین ګنډا پور صاحب چې هغه په پوری توګه باندې د دې نوټس واخیستو په بل ورځ دا فنڈ جاری کړو. په دې کې خیمه، په دې کې دا غوی چې څومره ضرورتونه دي دا هغه به پکې پوره کیږي. په دې سلسله کې باضابطه هغه سره میټینګ کیږي، او په دې کې به موږ انشاءالله کوشش کوو چې په هغه ځینو کې یا د دې چې کوم هغه د واپسې کوم 25,000 یا 35,000 روپے ریټرن پیکج دی چې دا ټولې ته ملوشي. دا من د پاره د علاقې نه راوتی وو، او تر اوسه پورې د جلاوطنې او د په دې سختو په دې کړمو کې وخت تیر کړو، نو دا بالکل د دې وخت ډیر غټ تاوونو د مرستې حقدار دي.
د تیرا راجګال کډوالو د کمیټې مشر فیض الله جان کوکی خیل وویل چې دا فنډ ناکافی ده، یو پکار ده د سره یو بل پیکج منظوري هم ورکړل شي، او دا فنډونه په شفافه طریقه باندې خرج شي چې کوم ډول درغلی پکې ونشي
چې فوري تور باندې دا پیسې خو اسیم دي چې موږ ته د نور د لوی بجټ اعلانو کی او سپیشل پیکج راکی چې زمونږ د تیرا آباد کو او پته کې چې کما زمونږ تباہی شوه او کما بربادي شوه دا چاغا کخيري بحال کو خو چې پدې کې هیڅ قسم داسې غلط کار یا دوکا و نشی چاغا پند سے صرف زبانی وی او زمونږ علاقو ته لاړ نشی نو زه تا په ذریعہ دا خواست کوم چې مهرباني ده وکي زمونږ دا غاچه کم پیسې مونږ ته راکړی شوی چې دا دې زمونږ علاقې ته منتقل کړی شي چې زمونږ په علاقہ باندې په آبادکاری او په نقصان په ازاله باندې فوری طور باندې و لګیږي.
د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د تیرا راجګال نه په 2013 کې خواو شاشل زره کورنۍ بې کوره شوې وي او په جمرود کې خپل خپلوانو کره او یا هم په کچا کورونو کې دېره شوې وي. دوی وایي د دې کډوالو درې برخې خلک یې خپلو کلیو ته ستانه کړي او دغه څه باندې شپږ زره کورنیو ستنېدو عمل هم روان دی. تیرا راجګال دره د جمرود بازار نه په خواوشه 100 کیلومتره فاصله باندې پرته غریزه او ځنګلونو ډکه سیمه ده چې پولی تیرا میدان او رګزو کورمی او د افغانستان ننګرهار ولایت سره لګیدلی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.